السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وې. بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په لنډو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15مه څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤولانو غونډې ته په وینا کې وکړې. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلنه او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی ملا محمد عیسی خوند د والی په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو دغه راز له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو تلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د پاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګله دیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زیمبابوي ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد د وروستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان نه شي دا واقعیت تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د لیو ډاکټر سره خبرې کړي.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تیر یو کال کې دې ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غزولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه ده چې د خلک د بیکار خلک هم بیرته کار کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیع عیار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو له طالبانو لخوا د ملکي امن د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د خپل راپور د ارزونې او دغه راز سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه وو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښوالي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 13مه د پولیو په وړاندې مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزن ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږکال تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسان کچا یا کور جریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نرسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2016 میلادي کال کې د پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2021 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطحه د مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پرتله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې پروسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیشه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سش کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیشو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګزڼ څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امرودل چې د روغتیا نړیوال سازمان و یا افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس لمنځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته د واقعیت کومه د تیلو کالو کوم یو ارقام چې دي کاغه ارقام وګورو نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې به شپږ پنځوس ولغې خوړانې په 2019 کال کې لدی څه هم پورته واقعیات ول. لله الحمد دغه واقعیت نسبت مخکې ډېر راکم شوي دي. ولا کوشش روان نشي دا واقعیت تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینې اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي، د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د یاته په اندازه باندې کمپاین تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاین او ملي کمپاین او دوه پکې فرعي شي. هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په هغه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د یاته په اندازه باندې داسې کمپاین تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونو کې د لس میلیونو په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله د یو کال کې موږ لس وروڼې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیر بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګ د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی یا موږ سره همکاري درته کوي وخت باندې موږ سره همکاري کړي اوس هم موږ سره په مرسته او په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان، یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خوا به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتي دلایلو په خاطر نیول کېدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستونز اوس حل شوی یعنی څه ستونز نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوي داسې کوم ستونز نه درامسته شوی او زمونږ واکسیناتوران رونه یې خويندې چې وخت په وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیق کوي. په دغه برخه کې الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروس ژغورلی شي دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میشت دی، ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړی ده.
پولیو په خپله دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې چې دا یوه شدیده مایوب کون کې یا د ځوان تهدیدون کې ناروغي ده سي د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سي د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزړن لمړنۍ نه خې نخانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت ته فرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او ورزش غونډه اراز ور کوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزروار یا ساتون کې ځای سي ده، په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده ان پزی او خدی مقشای مخاطی ده. نو کله سی بعضی غذاگان یا وب یا هم پخپل دا منتن سی وی ده دی وایرس پواسطه سره بل انسان یو خری پاره کې د انتقال صاحب کی، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سی انسان بل انسان سره مخامخ کی او دغه د ټوخی یا د پرنجی په وخت کې د غیباز افرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپرنلري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر بعد په مایوبیت سره ژوند کوي، تحتاجی ژوند بلری یا محتاج بوی. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي، یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوره کینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي. او دومره نوې په خپل په ټول نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر بیا هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې مشه ماشومان او متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزندې ناروغي په اړه نور معلومات سره شریکول، دا چې د څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 13 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوي، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوې او روان کال هم د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تیره اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نګرهار کې سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسولین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغه چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډیر کمزوري مختزي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګي دو او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هیواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 FM خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوي دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي، خای فعالې راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې مغه کړه ده، د آزاد ژورنالستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړه ده. یو نامه کې مونږ سوسو زله ویل دي چې چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوی چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه خپل نشرات تړلې دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي لکه نه چې د رسنیو مالی امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پریخي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، دی اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړوي، نو دنه حتماً مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې د خپل جیبه مصرف
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي، سخت کار کوي او له سهار تر بیګا زحمت وباسي خلکو ته فائدہ منه خبرونه چې ټولنه په ګټه دي، ټولنه په خیر دي. هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو سباندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پریخي، او شاوخوا 50 سلنه غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل غزنی تر زابل د برېښنا د مزودې غزولو د کار د بیا پیلېدو غوښتنه پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره ل غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه په ټپه درېدلې چې اوس د سیمې خلک د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د غزنی د وبخې د زابل ولایت ګڼ اوسیدونکو وایي که دغه برېښنا کارونه پیل شي، ډېری خلکو ته به ګټه ورسیږي. د طالبانو حکومت ان چارواکي ژمنه کوي چې د پروژې د مزیدن خلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1469 یم کال د مرغومي میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه موزی له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې دا دغه وارداتي برېښنا د موزو د غځولو لړۍ دې بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خواته روان دی، او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلې دوه غشتنه کوي. نو موړی وای په دغه سیمه کې ورسره کارخانه، خیاطی او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غشتنه د دولت څخه د دې سي دغه به انداز سبستشنونه بیرته فعالیت کې د کار شروع سي، ګټه د دې سي د خلک د بیکار خلک بیرته کار کوي، او موږ د وطن تم دا ګټه بیرته د بارکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
دا غزنی اوسیدونکو ترڅنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. دا دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلي، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاس اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده، چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دوی وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې ته د رکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې، او ټول ټال د برېښنا 1403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میگاواټ په ظرفیت برېښنا ولېږدوي، چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او د برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېږدي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان د کورونا مرزي ورپکې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې ډېر ګران دي، دا شیان چونکې ارزانه شوي وایي ښه وو، لوړپورو چارواکو څخه مې مهره دا غوښتنه ده چې دا شیان دې ارزانه کړي، دا شیان بیخي داسې دي خلک دی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیولي د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي وي یا دا نور غټو خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي، نو زموږ ژغ دي واوري چې دا مؤسسه دي خوار غریب ته ورکړي.
خایست مو د اسلامي امارت نو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وي، کو حکومت مجاهدین دی وي کې اول خپل خو دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو، چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام لا کړه، بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبر نه لرو چې نه دي حرام مرګ، خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته و تر وی کې د دې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکې.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم، نو انډواله موږ پښې نه لرو، ما یو بو ته واشه از موږ ما ایشا سره کم نه انډواله 3 زره دي دا بولی دا سره کم کار دی، موږ دا غیره د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر خپل سره موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري دا ټپال سره موږ کړی دي، نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټول دا دي نو نه نيسي هغه دا چې کوي هغه دي نيسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت د ځانګړو خبرونو او نوې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړې او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قول اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوي ګمارل شوي ولي ملا محمد عیسی اخوند د ولي په توګه دنده پیل کړه. نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په توګه په کار پیل کړی دی د کابل د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسترون سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا پر اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او د هالند ترمنځ ده چې د افغانستان په وخت اته نیمې بجې پیلېدونکې ده. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه پر ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لا ازادۍ رادیو خبريږي. دا تم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به خونکا اراده مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې خونکا به اراده بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغل ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي. معنا ده د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري. دوی درې رنگونه ونه لري، دا چې شوي متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ NaCl چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبه تر واچو او یا چای ته بره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښی دي خو سره ګډیږ نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښیږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کولډ ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول ده، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی، دغه ته چیش وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای شي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا؟ د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړي اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکښې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم، حلیږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلیدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلیدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلیدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم روهچو، اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي.
کې درنوز د کونکو د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوښو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګوري، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپل چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګوري، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي. بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن ورسته توازن کړي. د هغه ورسته کچیر آزاد عناصر و آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو پلس رکی او ایچ ټو او پلس رکی. اول اول موږ څه ویلی وو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو څه کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم، نه ضرب دوه، څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی رازو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پورس ول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، کچیر د حساب ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع. دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع، نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه، شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو، دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو، بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو. او دا چې بیا د کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي، شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي، اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. Na2O پلس H2O، NaOH په لاس راکي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس راکي. موږ ویلي وه که چیر مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورضربو، دا وګوري دوه یې ورضرب کړي، دوه دلته ورضربو. دا چې مو ورضرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن سو. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې هم سوډیم ته ورضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ سو. او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي، دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه، هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی، یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسې سر په خلاص سوی وي، دغه د ځان سره حل کړئ. او یو قانون دغه بل دلته درته ویلی دی چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ، دغه لاندنی ځایونه چې دا هر عنصر تر کول سیوی یا مرکب تر کول سیوی په دغه غر سره کار نه لرو، هیڅ نو څه بدلوالی، یوازې ذریبونه بدلوالی سو. دلته هر شی ورته لیکلی سو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلای.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلای. لکه یو قیمته قندونه C شپږ H2O شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراونی دا دی کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاست راځي، یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C شپږ H2O شپږ چې ګلوکوز دی جمع C شپږ H2O شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی C2H2O1 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیه پر اساس بوره اورڅخه لاسترازي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسترولو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Yeah.